سلامونه ستړي مشهي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته وکیاست. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځ په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندری کاراتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. کله هم 2020م کال جګړه پایته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغانو خزو او انجونو ګډون کم کړی چې د چاره نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009م کال کې د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ یاد کړه او د هغو بشر پالانو او مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشری مرستو او کار پر مهال وژل شوې دي. دا 15 کال وروسته له هغه وو چې د 2003 کال د اگست 19 د بغداد په کانال هوټل په یو بمی پریت سره لک تر لک 22 بشرپالم رستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي سرجیو ویرا دی میلو وژل شو. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې دوه تنه افغانان دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 150 افغانان به هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر وویلکر ترک د ایران پر رژیم غا کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې په خپل ټلګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی وو. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي دي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډېره کړې ده. روسي چارواکو تور لګولې چې اوکراین له خوا ورکړل شوی توغندي به په دوی کارولې دي. اخو بیا روسیه پر ختیځ اوکراین خپل بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولای دی. او یو سپورتي خبر ده، شپږیزه کرکټ لیگ په دیاللسمې سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، د امو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 49 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې زی اکبر دوه لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفی الله ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 250 او 140 منډې وکړې. امو ته په توپ چونه کې عظمت الله عمرزی درې لوبغاړي وسوځول. بیا هم خبرونه ته خر اغلاست. دا خبری مجله ز فرشته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ورسره واوري چې ملګری ملتونه وايي افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پر مکناتیسی بم نخلاوله او تقریبا 200 متر مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر دوایي سکالې د ناروغي لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلم بازار نه لري.
اوس په لزونه ورسېدل اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې تقریبا مشته یوسه.
او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي.
دا علائم پکی رنگ کې د دې هغه سوروال کې سپینوال معلومیږي. داسې سپیرو غوندې کلسیم ډیره کم بوتي ای بیخیا رفتار کې ګرځیدای نشي. داسې مشکلات لري.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي. نړۍ ته هم سرور کار کوو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو وستلروش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. ملګری ملتونه وايي افغانستان د مرستندوی یا بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوال ورځ په مناسبت په خبر کړي پیغام کې لیکلي سره لدی چې ل 2020م کال راهیسې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارو کې د افغان زو اونجونو غډون کم شوای دی چې د چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه کوي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اگست 19مه د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي تیر 2023م کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خو نړۍ او 2040م کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشی د استاد امراستیال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي
افغانستان has long been one of the most dangerous places for aid workers to operate.
افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. کڅه هم 2020م میلادي کال کې جګړه پای ته ورسیده. محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان خزو اونجونو غډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دای وای د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پیو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان خزو او انجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته د خزو لاسرسي سخت کړای او دوی ته خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور لمخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی مؤسسو او ادارو څخه باندې 15,000 کارکونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یونیچسیار هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندوی کارکونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د ډبلیو ایچ او یو کارکونکي عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2020م کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
د ماشومانو چې کوم واکسیناسیون پروګرام دی هغه لپاره چې سروې مې وکړه واپس تر ووتم ګاډي ته کېناستم. موټر پورې مقناطیسي بم نخلولی و تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو. په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم. یو عضو یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خسترګه باندې نه ګوري دغسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک پر نوم راغلي وو وویل ستاسو دغه راته ووایه د تېر وخت کارګزاري ولیکئ فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوي چې تاسو مخکې څه شی کوو اوس مطلب چا سره کار کوی.
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندویه کورنۍ مؤسسې مسؤول دی. دی وایي ډیری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي خو ادا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسي ساتلی.
خو هم دا مشکلات وو. شلنه مشکل دا ده کوم خیریه مؤسسات چې خارجي وي یا داخلي وي ساحو ته ځي نو هلته تقریبا اکثره د امارت مسؤلین یا مشران کوشش کوي چې خپل نتیجه غریبو خلک پلیس کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته توجه کېږي نو دوی د نظارت او دوی په نظر لاندې شي چا ته دوی خوښې ورکوي او که نه یې نه ورکوي. حتی هغه بیزیه ساحه کې تر چا دوی نه خپل سری کړي او دوی په خوښه کار نه یې کړی
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي چې په دې هیواد کې د پخوانیو پوځیانو د وژنو وروستیو پیښو د خپل امنیت په اړه سخت اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه په پاکستان کې ټول هغه پخوانی پوځیان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي چې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وو. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان د تیر وسلوال پوز د یو شمیر غړو له وژنې وروسته د غلطه میشت پخوانی وسلوال ځواک یو شمیر غړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته دغه هیواد ته راغلي وایي نورې ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی وایي که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې د اوسېدو په اړه اندېښنې لرلې، خو د افغان پوځیانو وروستیو مرموزو وژنو ویرولې او نه پوهېږي چې څه وکړي. په تیر جمهوری نظام کې د یو ولایت د امنیت رئیس چې اوس په پاکستان کې اوسیږي خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا وایي موږ له ډېرې مجبورۍ پاکستان ته راغلو، که نه په دې پوهیږو چې دلته هم موږ ته څومره ګواښونه پیښېدای شي. که رښتیا ووایم له موږ هم لار ورکه ده چې څه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت د لورلایی په سیمه کې د برات خان باختر په نوم د پخوانیو وسلوالو ځواکونو د یو غړي چې د پکتیا په مټاخان ولسوالۍ کې امنیه قومندان وو د وژنې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د پخواني پوځ یو جیکپوري قومندان جنرال سمی سادات ادعا کړې چې قومندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی دی. سادات پرون یک شنبه د اګست 13 په خپل ایکس پاڼه کې د برات خان د انځور په خپرولو سره لیکلي چې برات خان د پاکستان په کویټي ښار کې د یو برید په پایله کې وژل شوی دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې د میشتو پخوانیو افغان پوځیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د راپورونو له مخې قومندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و او هلته یې د بلوچستان په لورلایی سیمه کې د سبزیو په مارکیټ کې کار کاوه. له دې پیښې څو ورځې وړاندې هم د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د 15 افغان پوځیانو د وژنې خبر ورکړل شوی و. یاد کسان په مرمیو تر وشتل کېدو وروسته د برېښنا په ستنو کې راځړول شوی و. د پاکستان پولیسو پرون یک شنبه د اګست 13 پاکستاني ډان ورځپاڼې ته دا منلې و چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دی او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د پخواني وسلوال پوځ غړی او امنیتي کارپوه محمد نعیم غیر وایي چې د تیر جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته پخواني پوځیان له کړاوه ډک ژوند تیروي.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که
د جمهوریت له سقوط وروسته له بده مرغه د افغانستان د وسلوال پوز غړي له ډول ډول ستونزو سره مخ شول. سلګونه تنه د بیلابیلو تورریستي ډلو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا وژل شول. سلګونه تنه بندیان دي او زرګونه تنه نوري گاونډي او نورو هیوادونو ته په کډوالۍ مجبور شول، خو له بده مرغه هلته وضعیت له هر پلوه د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری وایي ترهګرې ډلې له وسلوال پوځ ویره لري نو ځکه یې په نښه کوي.
یوازینی ادرس نه چې اوسني حاکمان او ټولې تروریستي شبکې ډار لري هغه د افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي. نو متاسفانه چې په تیر دریو کلو کې په مختلفو ولایاتو کې او د سیمو په ځینې هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې هم زموږ د وسلوال پوځ منسوبین چې په هلته په افشا کېږي په مرموز ډول باندې په ډېر فاجعي ډول باندې شهیدان شوي.
تر دې وړاندې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې هم ویلي وو چې د تیر جمهوري نظام پوځیان له تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونو وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما هم د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی راپور کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې خپور کړی ویلي وو چې د طالبانو لخوا د عفو پر اعلان سربیره پخواني چارواکي او د پخواني حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونه له سختو ګواښونو شکنجو ناوړه چلند او سهرایي وژنو سره مخامخ شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښې دی شي. دورانی چې په اسلام آباد کې وی غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې، اندېښنې خودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یادې ایستلې. په دې اړه سفیولله ستانګزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د غیوات پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې غنو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړی ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلې ده. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوه درې میناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشری مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېمه برخه ژمنې عملي شوې. دورانی زیاته کړه چې دا مګړې د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتې او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر بریټ مخکینو شرایطو ته بیا چې هغه وضعیت بیا بریټ ته زمينه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولیا وایي چې ان د سپتمبر 11 ورته بریټ وار له افغانستانه پیښېدل شي. د ترګري سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه او ویلې چې رښتینی همکاري نه د ورسره کړي. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغه سرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تیر ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل،
ټول گاونډوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅ کله نه ستیرېدلای، په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او د چاري د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړي. هغه اندېښنه ښوولي چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنې دو اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولويږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د خبره دغه هیواد ته کړه شي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم ګرځو افغانستان ته. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغي او لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیرو کلونو کې بعد کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سکال دغه هیواد افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګری وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریب ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې پروش نه لري. دغه دغه کانه وس باري الته په بازار کې په 50 فلسي او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دا خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کارم په دغه رقم خراب.
تیر کلونه کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وځ کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. د غشان د تګراتک د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکوی کروندګر او سوداګر وای د حاصل زیانمنېدو سره سره پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډیره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه بیا په اوس سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډیر کمزوري کړه د کار وایستله اوس پلزونه ورسېدله اوس بیا د خرید پروش نه لري نه خرڅېږي په بازار کې تقریبا مشت یو سو هغه زموږ د موټر کرایه لا نه راجوړي خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتله اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه زی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زموږ خټکی بلار شي د شایسته خټکی مدیل ته په بیخي په کم پیسو خرڅېږي باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د پسته توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټا له مخې څخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته به راوړو او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به د هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال لس فیصده او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې د متن په توګه ولولئ او اوس کولی شئ ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتی راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې جوګا
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخکې زیګون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د زینو درملو اخیستل دي. دوی د زینو نور مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته هغه خواړه ورکړي کوم چې کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغه یې چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي، ازادي رادیو ته وویل چې دا شان خوړو برابرولو توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
زما خپل یو دوه زمن دي دا علایم بکی رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي د سپیرو
د میدان ورده ګولای د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو 18 کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان ورده ګولای مرکزی روختون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي دا علایم بکی رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي د سپیرو غوندې کلسیم ډیر کم بوتي آئی بخیا رفتار کې ګرځیدای نه شي. دا سه مشکلات لري نوکان ماتي کې دا مشکلات دي. خوراک هم نه کوي او غا خوره بس ماتي کې پکې تور شي. دا سه دغه زما زوی ده کنه ګور دلته ولاړم ده دا مخ کې سپینداغونه پیدا کی او وجود نه ډیر ضعیف ده او کلسیم کم ده. لاس یو لاس کلند جګیګم نه قد بوتي ده.
کلسیم هم د معدني موادو لړلې څخه دي چې په سلو کې نوی برخه د انسانانو په هډوکو او غاښونو کې او پاتې یوه برخه د بدن په نورو برخو کې موجوده ده. ماشومان او ځلمو کې چې د ودې په حالات کې دي د لویانو په پرتله ډیرو کلسیمو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وایي د ماشومانو کلسیم کم سوی و خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې و چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسود باید د مکتب رخصت زو خپل هغو ازمک و ترکاری کارونه هم کوو. مونږ خپله دغه سبزی کرلی ده. بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاری لخوا مثلا شبتل فضلی صابون مونږ هم استفاده کوو. په ترکاری که مونږ پالک نانا گسنیچ مولای کلسیم لري، اوسپین لري. دا طریقه مونږ وکولی شو چې دغه کلسیم کمښت له منځه ویسو. او له میوو لکه کیله، سیب، کینو، مالټه د دوا پزه دغه شی مو ورته ورکړی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکړی ده او ښه تندرسته بیرته خپل حالت ته ګرځېدلی ده. او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلوګیری کوي.
خو په افغانستان کې اکثره کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او خپلو ماشومانو ته هغه ډول خواړه نسی برابرولی لکه څنګه چې اړتیا ده. د اروزګان ولایت اوسیدونکی نورعلي هم وایي چې ډاکترانو ورته ویلي چې زوی یې د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼا ژاړې، بدن یې کالی یې او ورځ په ورځ ډنګریږي او یو دغه خوی لري چې بس دا نوکان یې تورېږي، غاښونه یې تورېږي او بل دغه یو دغه لري چې د سر دروم یې وخت وخت سر لري او ډیر بس په کمزوري رواني او دی ورځ په ورځ نه نیږي بس بدن ډیر ژاړي کالی ګره ورځ بده.
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالولی هم د خپل لور پاړه راته ویل چې ډاکټرانو ورته ویل چې کلسیم کم دی.
نشي نشانه داسې دا بدن تک ژاړي او نوکانو درجهدو مشکل لري او د غاښو د ژړېدو مشکل لري.
روختیا فلان وای په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډری شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روختون د ماشومانو د برخي متخصص ډاکټر نثار احمد نیمی وای د کلسیم د کمښت کلینیکی نشي د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نه راختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کژیدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپیدل دي.
که چیرته وي چې دغه کلسیم د وجود ډیر کم شوي، چې اعراض علایم شدید وي، نو دغه مریضان باید په شفاخانه کې بستر شي، د خولې د لارې بعض دواګانې چې ورکول کېږي. خو که چیرته وي چې د دې مشکل کمی، نو ښه طریقه همدغه ده چې دغه ماشومان ته باید کوشش وکړي چې دوی مستقیما لمر ته کښېني. د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي د غټ اډوکي لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګلې لوسی شي، لمر ورکړل شي، غذایي رژیم کې تغییرات راولي، هغه غذاګانې چې کلسیم لري کوشش وشي چې مثلا د غوا شیدې، مستې، خورته او چکه دغه نه استفاده وکړي. مختلف حبوبات دغه نه باید استفاده وکړي چې حبوبات کې نخود راځي، لوبیا راځي. ښه خبره ده چې هغه جوش شي ورکړل شي او همدارنګه په غوړې کې ورکړل شي. اکثره ماشومان دي کوم رقم چې دوی غوړې باید ورکړل شي. ټول هغه سبزیجات چې شنه پاڼې ولري، ټول میوه‌جات نظر دوی په توانایي سره خصوصا د کلي نه استفاده وکړي دا به ښه وي، ځکه په دې کې هغه کوم ضروري مواد چې دي اکثره پکې ډېر دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واوریدل. وس کولای شئ ازادي راډیو څلر ویش ساته په ټول افغانستان کې واوري. زمونږ راپورونه په ازادي ویب پاڼه کې azadiradio.com په متنی ډول هلته ورشي، زمونږ راپورونه ولولي. او په استودیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی. دغه راپورونه چې تاسو په پښتو باندې واوریدل، جاوید فیضی به تاسو ته دغه خبرونه او د خبری مجله په دری باندې وړاندې کړي او وروسته هغه ته خراغلاست وایم. خراغلې خبرونه ته
تشکر فرشته جان. شنونده های عزیز سلام بر شما، به مجله خبری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. امروز 19 آگست برابر بر روز جهانی بشردوستانه است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس